رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. در من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ازبکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په خاطر کوشش کوي. فدرالي چارواکو نن په یوه پوستخانه کې دوه پایپي بمونه له کشفولو وروسته خونسا کړل، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سعودي عربستان په مشرانو غږ کړی چې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي د مړي ځای وته وښیي.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا رپورټونه هم لرو چې د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې حکومت یې واک کم کړی دی.
رفتارهای اخیری مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسي کړني د پټاګه کې چې په حقیقت کې د لومړي مرسل واکونه او امکانات محدودېږي.
په پکتیا کې خلک وایي د شپې لخوا تلیفوني شبکې کار نه کوي.
د شپې په محل باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي.
او د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شنبه د ورځې د ولسی جرګې ټاکنو ته بشپړه ترتیبات نیول سوي دي. په دې باره کې د کندهار د پولیسو د ویان لومړی څارن زیاد رانی سره امریکا ژغ آشنا رادیو مرکه کړې ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تسته اوروی.
السلام علیکم. ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کوي. د خبره د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف کړی ده. د ارګاشیف په وینا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګولو نه علاوه د سوداګرۍ او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو د هڅو ملاتړ کوي. ارګاشیف ویل ازبکستان نیت لري چې د حیرتان مزار شریف د اورګاډي پټلۍ د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ سره ونښلي، او د افغانستان لارې د منځنی اسیا هیوادونه د ایران د چابهار د بندر سره وصل کړي. دا کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز رابللی دی، د سولو په شاوخوا کې پوهانو پکې ګډون کړی چې د افغانستان د کارپوهانو نه علاوه د ازبکستان، ایران، هندوستان، پاکستان، امریکا، ترکیې، ترکمنستان، ناروې، هالینډ، برېټانیې او د سریلانکا پوهانو هم پکې برخه اخیستې. په داسې حال کې چې د قندهار د پولیس په وینا سبا د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د ځنډول شوو انتخاباتو لپاره بشپړ ترتیبات نیول شوي دي. امنیتي چارواکو نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د معروف او خنشین په ولسوالیو کې د نامنیو له کبله انتخابات نه کیږي، خو په باقي پاتې څوارلس ولسوالیو کې به انتخابات وشي. له بلې خوا نن د ماسپښین دوو بجو وروسته په ښار کې د وسایطو پر راتګ باندې بندیز ولګول شو. یوازې هغه وسایط تګ راتګ کولی شي چې د ګډ امنیتي کمیشن له لورې اجازه ولري. زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د قندهار سرحدي ځواکونه غواړي چې د انتخاباتو په ورځ د چمن او سپین بولدک دروازه هم وتړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال چې تیر هفته د قندهار د والی په دفتر کې د ګډې امنیتي غونډې پر مهال د ټوپک په ډزو کې زخمی شو، د واشنگټن په روغتون کې بستر دی او روغتیایي حالت یې مخ په ښه کېدو دی. په مرګاني برید کې چې د والی او محافظ وکړو، د برید جنرال جیفری سما ایلی سره یو ځای، یو استرالیایي جنرال هم زخمی شو. جنرال جیفری د افغانستان په جنوب کې د ناټو د قواو عمومي قمندان دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو قمندان ستر جنرال سکاټ میلر په دغه حمله کې بد شو. خو د قندهار پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل دواړه ولګېدل او وژل شو. طالبانو دغه حمله ذمواري قبوله کړې وه. د بدخشان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دوه ورځو جنگ نه وروسته د هوایي عملیاتو په تعقیب د کران منجان پولیسوالۍ باندې د طالبانو بریدونه په شاته تمبول شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن وایي طالبان چې د بدخشان ولایت د یمګان او ودرود ولسوالۍ له تیرو څو کلونو نه کنټرول لري، په کیران او منجان باندې بریدونه له همدغه ولسوالیو نه اپیل کړی وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې پر ورځ د سعودي عربستان په مشرانو غږ وکړ چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست او د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې لیکوال جمال خاشقجي د مړي په اړه ورته معلومات ورکړي او باید ووایي چې وژل کېدو وروسته د سعودي د حکومت ایجنټانو له مړي سره څه وکړ او چیرې ښخ کړ. اردوغان دغه غوښتنه په داسې حال کې د عدالت او پرمختګ د واکمن ګوند غړو ته په وینا کې کړې چې په نړیواله کچه د سعودي د مشرانو په ځانګړې توګه د 30 کلن ولیعت محمد بن سلمان د غندلو لړۍ روانه ده. له بلې خوا د یو تازه رپورټ له مخې د سعودي چارواکو د جمال خاشقجي د مشر زوی هلال خاشقجي په شمول د هغه د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړې چې امریکا ته سفر وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بیان کې ویلو چې ریاست د خپل سفر په وخت د سعودي د ولیعت سره د ملاقات په محل د خبره مطرح کړې وه. د امریکا فدرالي پولیسو نن د جمعې پر ورځ د نیویارک د ښار په پوستخانه کې دوه پای پی بمونه کشف کړي دي. دغه بم د دیموکرات ګوند سناتور کوري بوکر په پته پوسته کې استول شوی و. پولیسو په دې ارتباط یو مشتبه کس نیولی دی. پولیسو یو بل پاکټي بم هم ونیو چې د استخباراتو د ملي ادارې INSA پخوانی رئیس متقاعد جنرال جیمز کلیپر په ایڈرس لیږل شوی و. د پنجشنبې په ورځ هم پولیسو او فدرالي چارواکو د فلوریډا د ایالت یوه پوستخانه تلاشي کړه. ګمان کېږي چې له همدغه ادرس نه د امریکا دو پخوانیو جمهور رئیسانو په شمول د دیموکرات ګوند یو شمېر مشرانو او د CNN تلویزیوني شبکې دفتر ته پوټري بمونه په پاکټونو کې استول شوي و. د تیرو څو لسیزونو وروسته د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د دواړو کوریاګانو ترمنځ واقع یو سرحدي لیو سرحدي کلي نه وسلوال ځواکونه وزي آیواز غیر مصالح ساتونکي به پکې پیرا کوي. د امریکا حق ته خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شافی سردار ته استدراوړی.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو تیره میاشت موافقه وکړه چې د پام جون له سرحدي کلي څخه چې رسمن د ګډې امنیتي سیمې په نامه یادیږي خپل وسلوال ځواکونه وباسي. په 1402 هجري شمسي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کوریا د خونړي جنگ په پای کې متارکه اعلان شوه، نو په سرحدي کلي کې دواړو کوریاګانو خپل عسکر واچول. د موافقې له مخې 15 غیر مسلح محافظین به امنیت ساتي او سیلانیان او تورست افغانستان به اجازه ولري چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ آزاد سفرونه وکړي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځونو تیره هفته د شاو خاصمو څخه شخصي ماینونه لري کړی و.
دا واشنگتن په چین کې نن یو سړی د یو خونځي پر شاګردانو باندې د چاقو په حمله کې 14 کسان زخمیان کړل. دغه حمله د چین په لویدیځ ښار چانګ کوینګ کې هغه وخت وشوه چې شاګردان ښوونځي ته روان وو. چارواکو یو 9 کلن حمله کوونکی نیولی دی. د بنګلادیش چارواکي په یو لرې پراته ټاپو کې د 16,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د ځای په ځای کولو په پروژه کار کوي. د بحشان چار ټاپو د بنګال په خاکنا کې پروت دی او په مشکل پکې 100,000 کسان اوسېدلی شي. زیاتره کډوال نه غواړي چې هلته اوسېږي ځکه چې د سمندر له سطحې نه ټیټ پروت دی او د سیلابونو سمندري طوفانونو ویره تل موجودي. په بنګلادیش کې سمندري طوفانونو په 13-15 کلونو کې په 10,000 خلک په ټیټو پرتو سیمو کې وژلي دي. او د عفوي نړیوال سازمان د هند پولیسو لخوا په نوې ډیلی کې دغه سازمان په دفتر باندې د حملې نه وروسته دا ویره ښودلی چې د هند چارواکي غواړي چې غړي وویروي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. د کندهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شنبې د ورځې د ولسی جرګې ټاکنو ته بشپړ ترتیبات نیول سوي او ټاکل سوي سبب په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې پرته کومې ستونزې پیښې امنیتي پیښې ترسره سي. د کندهار د پولیسو ویان لومړی څارن ضیا دورانی امریکا جغ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې د ټاکنو لپاره د افغان امنیتي ادارو ګډ کمیسون ځانګړي تدابیر نیولی دي. د ښاغلي دورانی سره د مرکه په کندهار کې د امریکا جغ خبریال عزیز الله پوپل کړی ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
بله د کندهار د پولیس هویان لمړی سارن زیاد رانی صاحب په کندهار کې د چاکرو لپاره تدابیر چی شي نن چې د جمعې ورځ او سبا انتخابات مخکې لرو
دلته د ګډ کمیسون د پریکړو پر اساس باندې دغه نقطې په نظر کې نیول سوی دی چې ګډ کمیسون دغه امنیتي تدابیر او پلان جوړ سوی دی او په دغه پلان کې ټولې نقطې ځای پر ځای سوی دي د کندهار او بل خصوص د پارلماني ټاکنو د امنیتي تدابیر په ارتباط باندې کندهار کې به ان شاء الله د تیر په پرتله باندې چې تیر ځل تر سره سوی دي خورا په شدید او امنیتي تدابیرو کې به د ټاکنو دغه سلسله هم تر سره شي
بل مهمه خبر دا ده چې د کندهار یو میرو ولسوالی کې ممکن ټاکنی ونه سي هغلري ولسوالی دا کوم صحیدی
په کندهار کې ټوله امنیتی حوزې او ټوله ولسوالی د ټاکنو د پاره آماده ګلری او د دې د پاره آماده دي چې ټاکنو پروسه پکې تر سره سي یوازې دوه ولسوالی چې هغه نشمارو ولسوالی دي ولسوالی کې موږ مشکل نه لرو ولسوالی کې امنیتی حوزه به تر ده اما د لارې مشکلات ست چې موږ وایو چې خلکو ته خدای نه کړم مشکل ولسی
د کندهار په داخل د شهر کې یو چې د عام شاریان شکایت دی لري چې په تګراته کې خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي د ټاکنو په ورځ باندې به څه کیږي
د بشپړ امنیتی تدابیري پلان دی چې په دغه پلان کې د روغتیا برخه ته د ناڅاپي اور لګیدنې برخه ته او ترافیکی حادثاتو برخه ته دغه ټولې نقطې په نظر کې نیول سوي دي د عامه خدماتو لپاره چې غټ وسایط به په کار ول ویږي لکه کاستر موټرز دغه وسایط د لپاره هم یو ډول نه یو ډول لار برابر سوی دی تر څو خلک له دغه وسایطو په استفاده تر خپل هدف پورې ځان ورسی ولته خپل راي استعمال کی
بل مهم مسله دا ده چې د چمن او سپنبول ډاکټر مابینز دروازه هم تړل کیږي په دې مورید باندې مو د کندهار ولایت په ساته باندې پلان چی شي دی د پاکستان او افغانستان د دروازې په اړه باندې څه تصمیم
لکه د تیرو ټاکنو کې د تیر هفته چې تر سره سوی دلته یو هفته وزنډېدلې د تیر هفته په ټاکنو کې چې ټونور ولایتونو بندرونه درلودل هم د دغه ورځې په قدامت سره بند وو په د چمنو کندهار لار به هم د دغه ورځې په قدامت باندې د یوې ورځې لپاره شاید بند وو سی او په دوامه ورځ شاید ادامه پیدا کړي او د خپل تجارت د خپل اموالو
د افغان حکومت له طرفه تر کیږي
دا د افغان حکومت د خاطر له خاطر کیږي تر څو پورې خلک وکولې سی په ډاډه لبانې په امنیتی تدابیر په لمنه کې د ټاکنو د لړۍ تر سره کې د خپل خوشی وړ کاندید ترای ورکی
تاسو مو پیاده هم موټران هم ټولم
او عمومي بلار بندیږي د چمن او د کوټی لار بندیږي ځکه چې د ټاکنو د غورس ډیره مهمه ورځ ده د دغه ورځ د مهمالي په خاطر باندې دا بندیږي تر څو د غسل په عمومي ډول مطلق سره پلیسی او د دغه ورځ د ختمېدو یا د دغه ورځ په مازی پایله کې به شاید دروازه هم خلاص شي
ډیر تشکر
کوم ودان خیر السلام
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د حمد د خبرونه بل رپورت د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی واکونه محدود کړي خو ارګ دا ډول اداوی نه مني د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو واک څرګند دی په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شیروانی رپورټ لري
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي لکه چې جنرال عبدالرشید دوستم له ترکیې څخه کابل ته راستون شوی جمهوری ریاست واکونه محدود کړی دي د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار ګلنور بهمن امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې قسم جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې د خلکو سره په پراخه توګه لید کاته کوي او کله کله د رسمي کتون د پاره خپل دفتر ته هم ځي خو د ارګ لخوا د کابینې غونډو او د ملي مسلو په سر د مسلحت د پاره نور غونډو ته نه بلل کیږي خغلی بهمنویل
رفتارهای اخیری مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسته کړنی د پډاګکی چې په حقیقت کې د لومړی مرسیل واکونه او امکانات محدودېږي چې په واقعیت کې د لومړی مرسیل دفتر د یو ډول نایلان شو بندیزونه سره مخ دی
مقام معاونت اول
جنرال عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال د جولای په 2 په ترکیه کې د شاوخوا یو کال لپاره د جلاوطنې وروسته کابل ته راستون شوی دی کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سندلو وړاندې دغه په سلګونو ملاتړ او پلویانو د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې وکړي او وطن ته د لومړي مرستیال د سندلو ترڅنګ د پاریا په ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د نیول شوي کمانډان نظام الدین قیصری له بند څخه د خوشي کېدو غوښتنې کولې که څه هم جنرال دوستم د څه باندې 3 میاشتو رئیس په کابل کې دیره دی خو دغه کمانډان نظام الدین قیصری لا هم د افغانستان ملي امنیت ادارې سره بندي دي. د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکاروي جمهوریت ریاست و سره د نظام الدین کسری د خوشی کېدو ژمنه کړې و، خو په دغه ژمنه لا عمل نه دی شوی. خو د افغانستان جمهوریت ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د خاغلی بهمن خبرې ردوي او وایي چې جنرال دوستم د افغانستان د دوم مرستیال په توګه ځانګړي وظایف لري چې پر مخ بیي. خاغلی مرتضوی ویل
ما جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور،
جنرال دوستم د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال دی، جنرال سیب دوستم د څو کمیټو مشري کوي، استاد دانش د څو کمیټو مشري کوي، هغه رسمن د جمهوریت حکم د جمهوریت مرستیالانو او ځانګړو اساسو په توګه کارونه مخ ته بیي.
نماینده خاص مشخص شد.
جنرال دوستم تیر کال وروسته لاغې ترکیه ته تک تار شو چې د جورجان پخوانی ولی احمد یشچی د جمهوریت په لومړي مرستیال او دغه په څو ساتونکو باندې د جنسي زوراوني تورونه ولګول او محکمې ته عریضه وکړه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت مرستیالانو ته کوم ځانګړی واک په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي په اساسي قانون کې د جمهوریت لومړي مرستیال ته د جمهوریت په غیاب کې یو شمېر دندې ځانګړې شوي چې د دې پرته مرستیالان بله کومه دنده نه لري.
کوم وخت چې رئیس جمهور شتون نه لري په سفر کې، په خارج کې، یا هغه ناروغي او امکان د دې نه لري چې خپل صلاحیتونه اعمال کړي، په هغه حالت کې لومړی معاون صلاحیت د اعمال د ټولو صلاحیتونو لري. طبعا بعضی از صلاحیتونه یې محدود شوي دي په همدغه اساسي قانون کې، مګر کوم وخت چې جمهور رئیس حضور لري د موږ اساسي قانون کې نه لومړی معاون او نه دویم معاون کوم صلاحیت لري، مګر په ډېره خواشینۍ قانون د اساسي نقد شوی دی. هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم د اوسني جمهور رئیس ښاغلي غني په وخت کې د بعضي صلاحیتونه خپل معاونینو ته ورکړي دي چې هغه اجرایي صلاحیتونه هم دي، مګر هیڅ نوه دوی مکلفیت نه لري. یعنی دوی تنها جمهور رئیس ته مسؤول دي، ولسي جرګې ته مسؤول نه دي.
جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي دفتر د لومړي مرستیال د واک د کمیدو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت د کار پای ته رسېدو مودې ته په ګوتو شمار میاشتې پاتې دي او ټاکل شوي بل کال په لومړیو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست نوې ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې دخوا مخابراتي شبکې د پوشش ساحه محدودوي. دوی وایي چې دې کار یې پر ورځني ژوند منفي اغیزه کړې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورت را لېږلی دی.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې کله چې له غزنی وروسته په ګردیز ښار د طالبانو د سترې ډلې ایزې حملې خبرداری ورکړل شوی و، له هغه راهیسې د پکتیا په زیاترو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه د شپې لخوا محدود شوي. د پکتیا اوسیدونکي پر حکومت په نیوه کې سره وایي چې د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا دې وضعیتې پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی.
د شپې په مهال باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي او دغه خپل پکتیاوالو ته خورا ستونزې په دې خاطر باندې پیدا کړي دي چې زیاتره کسان د خپلو چون دغه سیمه جنګي ده، هغه د خپلو کورنیو سره د شپې په مهال چې اړیکې نیسي نو هغه اړیکې نه ټینګیږي. ټولې ډېر زیات اندېښمن کړي او ډېر زیات ستونزې را ایجاد کړي دي.
د نیټ ستونزه ده، د خلکو د اړیکو ستونزه دي، خلکو ته مشکل سره مخ کیږي. نو د دولت څخه تیره بیا د مخابرات وزارت څخه جدی غوښتنه ده چې دا ستونزه حل کړي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پکتیا امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه بولي او ظاهراني د کوم غټو بریدونو راپور هم نه دی ورکړی، خو د دوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا سید کرم، احمد عباس، زرمت، میرزکا، اریوب ززی او جنیخیل هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې د شپې لخوا پرې مخابراتي فعالیتونه قطع کیږي. خلک د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
نوم یې کریم رحمان، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اړیکې خو د خارج سره هم زیاتې ستونزې لري، ځکه چې موږ او تاسو وطنوال خو خارج کې زیات مسافر دي، نو هغه غواړي چې د شپې لخوا مطلب خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. بدبختانه چې دلته شبکې ستونزه زیاته ده، شبکې کار نه کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په نسبي ډول ښه بلل شوي، خو په ټوله کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د کیفیت ښه والی او پراختیا لپاره لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. د پکتیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالله توتاخیل وایي د دې لپاره چې خلک له مخابراتو نه په سمه توګه کار واخلي، هڅه کوي چې د پوښښ ساحه یې پراخه او کیفیت یې ښه شي.
خدمات په سید کرم کې یو څو وخت لپاره شپې قطوي زرمت کې وي، احمد ابا کې وي، میرزکه کې دا زریوب کې دي. البته د ټولو شبکونو د ام ټین شبکې او د روشن شبکې واځي په زرمت کې دا او د غنبی سیم په جانخلو کې قطه دي. ان شاء الله موږ سره خبرې کړې دي په وسره پاړې کې کیو ډېر زر به موږ کولی شو چې بیرته خدمات عادي حالت راوړو. سدوري ساته کار
افغانستان په تیرې یوانی ملسیزه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د خدماتو په برخه کې بیساری پرمختګ کړی، خو اساسي ستونزه دا دیږي چې پر کیفیت یې پوره تمرکز نه دی شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو تازه خبر کې ویلي چې د مخابراتي خدماتو د لا بهبود لپاره یې له الکوزي ګروپ سره د 300 میلیونو ډالرو د پانګونې قرارداد لاسلیک کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ډول سوالاینه
شنا را دی و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000.
هلو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د پکتیکا د عامې روغتیاری ریاست مسؤلین له کوچیانو څخه غواړي چې د تګ راتګ په مهال دي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. په دې باره کې زموږ د خبریال عبدالمالک شفق رپورټ لرو، خو د دې رپورټ څخه وروسته د خبرونې په پای کې د پولیو ضد واکسین د اهمیت په باره کې هم یوه ډرامه اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی پام وکړئ رپورټ ته.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. پکتیکا هم یو له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې د منی په موسم کې کوچیان له دې ځایه د ژمي د تیرولو په نیت ګاونډي هیواد پاکستان ته کډې کوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې میشت کوچی محمد غنی هم کډه تړلی او پاکستان ته د تګ تابعیت لري. دی وایي پاکستان ته د تګ او له پاکستان څخه د بیرته راتک پر مهال یې همیشه ماشومان د واکسیناتورانو له لوري د پولی پر سر واکسین شوي دي.
نیت لرو چې ما هر کال یې لرو، دا نه چې دا یو شش کال دا ورځو چې موږ په بارډر باندې واکسین چلا یو بل ځای واکسین چې داخلو د ورځې واجه خبره ده. دا خو نه موږ د لایو پتا د لایو مال نه واک مور کې سلری هغه خام خا دی ورک و دا ضرورت.
په همدې سیمه کې یو بل تن کوچای علم خان وایي چې مخکې د کوچانو ګڼ شمیر ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شوي، خو زیاتوي له سو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډیره ماشومان له دغې ناروغي څخه ژغورل شوي دي.
واکسین خو ډیر ګټه کړي. پر اوسه کال ما یو هلک یو بل هلک زور سره ولاړم کابل ته، هېڅ ولې دې هلک هېڅ علاج نه کوي. دې په کنکونګي واکسین نه دي خوړلی، ډاکټر ورته وویل واکسین هم نه دي ورکوي. هغه کوچي وکور یا هلته به موږ شناخته و، بیا ما کابل ته یوړ، بیا م غزني ته راوړ. کابل کې نه داخله و، بیا په غزني کې د خدای رضا پې وسو، بیا مړ سو، بیا م کور ته یوړ.
بلخوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د پولیو د برخې د جلې څانګې مشر محمد نور وایي چې پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات پر لاره اچولي چې له مخې به یې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې بارډر نه چې کله کوچیان تیریږي د دوی ماشومان خو واکسینېږي، خو د بارډرو د ټیمونو وظیفه دا ده چې ټول ماشومان چې د بارډر نه تیریږي په شمول د کوچي د ماشومانو ټول به واکسینېږي. نو دغه کار مونږ دوی ته کړی دی او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي.
هر کال د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د
ګرانو هیوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
لارا نو چیرته زو
منډه یې ته زو مور دی کم فرمایشونه خو نه دی را کړی
د څه شي فرمایشونه یې در کړی دی
خود جامو صابون غختلای د سر تیل شامپو چای بورش شیرینی مالګا او آن مربا هم غختلای ده وای پلاستیکی دسترخوان هم راوړه چې ډوډۍ پکې نرمه پاتې کیږي
نو دا شیان خوار چیرته شته
کم عقله سړی شته خو په منډۍ کې ارزانه دي او ټول په یو ځای کې پیدا کیږي
او رښتیا وای د وړو خمیره هم راوړي او لکه د دیګ دارو هم
تر منډۍ چې رسیږو نور ډېر شیان به یې هم را په یاد شي ښځې خو ناستې دي فرمایشونو ته نورې خبرې نه دي چې په څو دي او له کومه پیدا کیږي
پلاره ملامتې نه دي نو خو همدغه موږ او تاسې یې خورو او مصرفوو
او خو دوی هم احتیاط نه کوي بی تول او ترازو یې ور اچوي
اوس د تا زړه ده چې ترازو هم ورته کیدو
کم عقله هسې یوه خبره مې وکړه
پلاره دغې لوحې ته وګوره
کومې ده
هغه په دیواله چې کلکه ده
څه یې پرې لیکلي دي
پرې لیکلي دي چې د ګزن ناروغي علاج نه لري
نو موږ یې څنګه کو
دا یې هم ورسره لیکلي دي چې دوه څاڅکي د پولیو واکسین د ګزن مخه نیسي
وه وروره دا څنګه ولاړ یې دا یې څه لیکلي دي
ادې لیکلي دي چې د ګزن ناروغي علاج نه لري
خدای مو دې ته وساتي
امین بیا یې ورسره لیکلي دي چې دوه څاڅکي د پولیو واکسین د ګزن د ناروغي مخه نیسي
څنګه یې مخه نیسي وسویا
یعنی عادي که ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین په خوله کې ورواچول شي نو بیا یې ګزن نه وهي
رښتیا
او
خورې دلته یې خو همداسې لیکلي دي
وی خدای دې ما ووهي په دوو لمسیانو مې په خپل لاس ودراوه
څه شی
د پولیو څاڅکي تیار مو دروازې ته راغلي وو نارې یې وهلې چې ماشومان راوباسئ ما منګور پرې نه ښودله چې خپل لور او زوی ور وباسي او واکسینې په خوله کې ور واچوي که خدای مکړه ګزانې ووهي
اوس هم ناوخته نه ده کلینیک ته یې بوزه او واکسین پې وکړه
اوس به یې کله ورته وکړي
چې هر وخت یې ور وړي ورته کوي
لمسیان مې یو کلن ده او بلې درې کلن ده
او تر پنځه کلنۍ یې پې کوي
خیر اوسې زویه چې سر دې را خلاص کړه کنه مخو په هیڅ نه یو خبر دروازې ته راسي مو خپل ماشومان نه ورباسو
خو همدا خبره ده چې ټول ګډو مات او ناروغ یو
همدا اوس بیرته کلي ته ځم او لمسیان مې په خپله کلینیک ته ورولم چې د ګزان څاڅکي یې په خوله کې ورواچوي
خیر ویسې عادي چټکه ورشه او ناوخته کوه ما
نورو ته ښه نصیحت کوې خو ته دې هم زوی کلینیک ته ورولا
پلاره خو تا ویل چې واکسین ښه شی نه دی
زویه موږ د کلي خلک یو هر څوک چې هر څه راته ووایي منو یې بله ورځ په پیتاوي کې چا وویل چې په واکسین کې نور شیان هم ګډ دي او غواړي د موږ اولادونه بې غیرته کړي
پلاره ته دا خلک نه پیژنې دومره ساده دي چې خپلې خپې خپله په تبر وهي
زه چې کور ته لاړو سبا ته یې له خیره سره کلینیک ته بوځه
پلاره زه خو وایم چې ته تر څو سودا اخلي زه به هغوی راورسوم او واکسین به پې وکړم دې خبرې وارخطا کړم په خدای
زه نو ته لاړشه رایې والا
ښه چې واکسین مو وکړه بیا زنګ درته وهم کور ته به یو ځای لاړ شو
سمه ده زه ورشه رایې والا نو
څه کوې ته خو لږ مخکې راغلې
ځم چې زوی مې راوالم
د څه لپاره خیریت خو دی
هو خیریت دی د ګزن واکسین مې نه دی پې کړی د واکسین لپاره یې راوالم
ښه کوې د ګزن واکسین خو ډېر ضروري شی دی ولې دې پې کړی نه دی او که دې زوی اوس پیدا شوی
زوی مې د شپږو میاشتو دی خود مونږ له نادانۍ تر اوسه پاتې دی کنه څو ځله د واکسین ګروپونه راغلي وو
دا اوس هم ساری وخت دی تر 15 کلنۍ بیا پې قضا نه کې چې وایي بیا پیدا سوای او څو ماشومان یې وهلي دي ګوزان ډېر نازوانه مرض دی سړی چې وهي نه مړ وي نازوان دی
ریښتیا وایي بیا مې د توبه وي هېڅ کله یې نه پې قضا کوم